درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی هم کاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو په لړ کې خبرونه او ځینې راپورونه هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري د افغانستان حکومت د اندونیزیا له خلکو او حکومت سره د وروستۍ زلزلې د مرجوب لو په خاطر خواخوږي څرګنده کړه د ناټو د پوځي کمیټې رئیس د افغانستان وضعیت ستونزمن بولي خو وایي ناټو به په خپلو ژمنو ودرې شي او د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې تور ولګاو چې پاکستان تروریستان پالي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت د اندونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او تونامی په نتیجه کې د یو شمیر اندونیزیایانو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د اندونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي کوي د اندونیزیا په سولاویسی ټاپو کې د جمعې په ورځ زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 1.5 درجې ښودل شوی او ورپسې په سمندر کې د سختو ټکانونو له امله تسونامي راغله د دغه هیواد مرستیال ولسمشر وایي ممکن د دې زلزلې او تسونامي له کبله په زرګونو کسان مړه شوي وي د دې لپاره چې له لرې پرتو سیمو سره ارتباطات پرې شوي دي لا هم د ډېرو سیمو په اړه دقیق معلومات نشته د ناټو د پوځي کمیټې رئیس او د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټیوارت پیچ ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی خو د ناټو په شمنه کې تغییر نشي راتلی سر سټیوارت پیچ پرون شنبه په وارسا کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د پوځي کمیټې کانفرنس ته وویل
Here we will focus on our operational main effort, the Resolute Support Mission.
دلته به موږ پر خپل اساسي عملیاتي ماموریت تمرکز وکړو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک او دولتي ادارو روزنه له هغوی سره همکاري او مشوره ورکول دي. د افغانستان سره زموږ تعهد نشي کمزوره کېدی. امنیتي وضعیت ستونزمن دی، خو افغان ځواکونه سخت زیار باسي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د تروریستانو په ځاله یې د بدلېدو مخه ونیسي. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناټو د پوځي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او نن یکشنبه پای ته رسیږي د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی د خماب ولسوال انجینیر احمد آزادی راډیو ته وویل دا پیښه نن یکشنبه سهار مهال په دیوقله سیمه کې د پولیسو پوسې ته څیرمه وشوه د ده په وینا په دې پیښه کې د پولیسو یو رینجر موټر هم ویجاړ شوی دی د خماب ولسوال وایي چې ماین د وسلوالو طالبانو له لورې ښودل شوی و خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي دا خبرونه له آزادی رادیو اوري د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په یو توند وینا کې تور ولګاو چې پاکستان تروریستان پالي میرمن سوشما سوارچ پرون شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته په وینا کې دا خبره رد کړه چې ګنی هند له پاکستان سره د سولې خبري سبوتاش کوي ویل دا چورلټ دروغ ده د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وویل هند تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده خو د هند بهرنیو چارو وزیر دې حقیقت ته اشاره وکړه چې اوسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او ووشتي په پا پاکستان کې اوسېده دې همداراز وویل چې د هند ممبئی د 2008 میلادي کال د حمله چې یو سلو اتش پیته تنه پکې ووژل شول اصلي طرح لا هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې بیغمه چکر وهي پاکستان وایي چې کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حملو کې مشکوکونی سي میرمن سوارج ملګرو ملتو ته وویل زموږ په مورید کې تروریزم په کومه لري سیمه کې نه روزل کیږي بلکې له پولي پوری خواته په لویدیس کې روزل کیږي په پام کې و چې سوارج او قریشی روانونه د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ د غونډو په څنګ کې سره وبیني خو هندا غونډه ل اعلان یو ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړی چې په لنجمن کشمیر کې یو هندي پولیساتی ووژل شو قریشی وایي چې دا دریم ځل دی چې د هند اوسنۍ حکومت له پاکستان سره خبري لغوه کوي شمالي کوریا وایي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اتمي وسلو پروګرام فعال وساتي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وکړه. کله چې د امریکا او شمالي کوریا ګډه اعلامیه عملي شي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې به په سوله بدل شي او په بشپړ ډول د کوریاګانو د اتمي بې وسلې کېدو هدف ته به هم ورسیږو او د کوریا ټاپو وزمه به چې په نړۍ کې تر ټولو زیات حرارت لري، د سولې او ثبات په داسې زانګو بدله شي چې ټولې آسیا او نړۍ ته به امنیت ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو ایواز ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر تر کتنې وروسته پورته کړي دي. او د مقتونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلیدو په اړه په ټول پوښتنه کې ګډون کوي. په ټول پوښتنه کې ګډونوال باید پریکړه وکړي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقتونیا جمهوریت ته واوري کنه. که چیرې رای ورکوونکي دې پلان ته مثبت ځواب ورکړي، په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانستل کیږي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه همدارس د انټرنیټ له لارې اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه لري او له عملی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم زده کوونکي شکایت لري چې په وخت کتابونه نه ورسیږي. په ځینو سیمو کې خو شکایت دا ده چې له سره هیڅ کتاب نه ورسیږي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د خونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو لنشتوالي شکایت کوي. په مرکز اسداباد کې د عمر خان لیسې دوه تن زده کوونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
زمانم نعمت الله ساجد دی د کونړ ولایت مرکز عمر خان علي لیسې د شاګرد دی. موږ په یو اولنۍ اساسي مشکل چې د زمونږ د کتابونو دی چې لاړ شو کتابونو درسونه استاد وي هغه ساتي کمټکي کتابچه کې ولیکو هغه د کونې کوړه لاړ شو باید مطالعه وکړو. مطالعه لپاره موږ کتابونه شته چې نه شته.
زمانم میرویس دے ددم کلی اسیدونکو ما پہلن نمبر ہند لسی دولسم مطالعے میں ما کتابوں مشکلات خو ډیر زیات دی. کتابونه خو نشته نه نوٹ اخلو کوم بس نوٹ بمون په وخر اور زی نوٹ وا استاد نه کوم بس راون لس نوٹ هم نشته نه بس وخت دے پاس کیږي.
د نارنګ ولسوالی د بر نارنګ د لسی ز د کوونکه عثمان وای اسک کال به ل دولسم ټولگی فارغ شي خو د کتابونو د نشتون لامل پورا درسونه نه دی ویلی او ویر لري چې په کانکور کې به بریالي شیو کنه.
زه سکل د ولسم ټولګي څخه فارغېږم خو ویرا داده چې لسمی او لسم دولسم کې ته د کتابونو د نشتون لامل خدای نه خواسته چې په کانکور کې به نتیجه راشي. موږ د دولت څخه هله کوو چې موږ ته کتابونه راکړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د زده کوونکو شکایتونه او ګیلې مني او وایي چې یو شمیر کتابونه ورته را رسیدلي خو د زده کوونکو یا د ستونزه نشي حل کولی.
اوس 3000 او 3000 د کتابونه اوس موږ راغلي دي او دې کې د اول دویم دریم پنځم پغم اووم اتم نهم یوازې د څلورم سیم کتابونه نه دي راغلي او نور راغلي دي خو ډیر په کم مقدار تر راغلي دي. نو ډیر حالې زلې کړي دي خو نه کامیاب دي. موږ یو لکو او 15000 شاګردان لرو. موږ کتابونه ډیر په کم مقدار تر راغلي دي. مخکې خود ته و چې د مضمون کتاب په هټه نو چې سیم کې تدریس شوی
دا لومړی ځل نه دی چې د خونځي زده کوونکي او د پوهنې ریاست مسؤلین د درسي کتابونو د کموالي او نشتوالي له امله شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په کراتو دغه ستونزه د لوړپوړو چارواکو غوږونو ته رسول شوي خو تر اوسه د کتابونو د نشتون مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به زده کوونکو ته پوره کتابونه ورکول کیږي.
اوس په هم یوسف خان ځدران درته ووایي چې د کابل د نن یو ورځپاڼو څخه لیکلي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصیرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي سوله له عدالت پرته ارزښت نه لري. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان جګړه د ځمکې په سر د معاصر تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه چې هره ورځ له خلکو قرباني اخلي او له دې امله چې ښکېلې خواوې یې په پردیو پورې تړلې دي پای ته نه رسېږي. وړاندې یې لیکلي په دغه هېواد کې ښکېل پردي لاسونه هېڅکله هم نه دي حاضر چې د سولې د راتګ لپاره څه اقدامات وکړي او یا لاس پکار شي. د مطلب په دوام لیکل شوی څو کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بنسټ جوړ شوی، هغه شورا چې غړي او کارکوونکي لوړې تنخواوې لري خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې لږ لاسته راوړنې هم ولري. ورځپاڼې د سر مقالې په پای کې لیکلي باورونه دا دي چې که افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې 40 کلنه جګړه پای ومومي، باید په جدیت سره دا موضوع تعقیب کړي. او دا چې اوس زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پروسې د چټکتیا ماموریت اخیستی دی، ورسره دا هیلې هم ډېرې شوې چې ممکن په قطر کې خبرې بیا پیل او افغان حکومت د قضیې د یو لوري په عنوان پکې د پام وړ برخه واخلي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې له قوله لیکلي چې تروریستان په پاکستان کې امن پټنځایونه او مرکزونه لري. ورځپاڼې د دغه امریکایي مقام له قوله لیکلي که طالبان خبرو ته کینی په افغانستان کې به دوامدار امنیت ټینګ شي خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. د مطلب په دوام د میرمن ویلز له قوله لیکل شوی په افغانستان کې سوله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده خو طالبان لا هم وخت لري چې خبرو اترو ته حاضر او دواړه لوري یوې قطعې پرېکړې ته ورسیږي. په مقاله کې وړاندې د میرمن ویلز په وینا لیکل شوی واشنگتن حاضر دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره مرسته وکړي او دوی د افغانستان د سولې په اړه د عمران خان له څرګندونو ملاتړ کوي. د مطلب په پای کې لیکل شوی چې میرمن ویلز ټینګار کړی چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده او د دې لپاره باید پاکستان هند ته اجازه ورکړي چې له یو بل سره سوداګري وکړي. دولتي ورځپاڼې اسلامي په یو چاپ شوی مطلب لیکلي د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ په لومړي مقام کې ځای خپل کړ. ورځپاڼې د ولسمشرې ماڼۍ له قبل لیکلي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 150 امتیازونو څخه د 149 امتیازونو له اخیستلو سره د نړۍ په کچه لومړی مقام اخیستی.
پرون په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه پیل شول. همدا شیبه له کندهار څخه صادق رښتینی د ټلیفون له لارې را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې د کمپاینونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. هلته هم لکه څنګه چې په پلازمینه کابل کې ګرما ګرمي ده او هر ځای کمپاینونه دي او پوسترونه دي، په کندهار کې هم همداسې حال دی؟
بلې څروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بلې، په کندهار کې هم د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د جمعې په ورځ رسمان پیل شوه. البته باید ووایو چې له کندهاره د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې د دې ډلې څخه 12 ښځې دي او کندهار په مجموع کې په ولسی جرګې کې 12 چوکۍ لري چې 3 چوکۍ میرمنو ته ځانګړې شوي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د جمعې په سهار باندې، البته په غونډو او دغه راز د پوسټرونو او لوی بینرونو په لګولو سره پیل شوی. د کندهار ښاروالۍ لخوا په کندهار ښار کې یو شمېر ځانګړي ځایونه د کاندیدانو د کمپاین لپاره ځانګړي شوي، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمېر کاندیدانو سرغړونه کړې او د عامه پوهاوي پر یو شمېر لوحو یې پوسټرونه لګولي چې بیا په هماغه ورځ سهار خپله د کاندیدانو د خوا او د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا بیرته لیرې سوال. نو دا تقریبا 40 ورځې دوام کوي او په دې توګه به دا پوسټرونه او د کاندیدانو غونډې دوام ولري.
بله، رښتینی صاحب، د افغانستان په نورو سیمو کې تر اوسه پورې په یو شمېر کاندیدانو حملې شوې دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې 8 تنه کاندیدان وژل شوي دي او کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی. که څه هم په مجموع کې په کندهار کې امنیتي وضعیت بد نه دی، خو هدفي وژنې او ترورونه پکې ډېر کیږي. تر اوسه پرې خوب په کوم کاندید حمله نوي شوي او که نوي شوي، آیا کاندیدان له دې دره کاندیشنه لري او کنه؟
د کمپاین